مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحق اکبر هرکلی کوم. نن د سیشنبې ورځ د 2015 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د خیبر پښتونخوا، اسلام آباد بلدیاتي انتخاباتو، قبایلي سیمو، افغانستان او په پیرس کې روان د آب و هوا د بدلون په اړه سرمشری زباندی رپورٹونا او چیڑے میں لڑو. دا پاکستان سمیا و نڑی مطبوعات تا کرتنا کو وہ پاپائل کے با بوروال کا کڑ دا سمیا و نڑی خبر مارا دی. لمړی د مهمه خبرونو سره ټکه. افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلې او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منځوري ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي اوس مهال افغانان په خپل د خپل هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونې له فرانس څلورویشت نومي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې کړې دي چې نن خپره سوه. نوموړي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه وویل دی وایي موږ په خپل سر د هیواد ساتنه کوو. یاد ولرئ چې 1,15,000 ځواکونه اوس نشته او موږ د ټولو وړاند وینو برعکس د خپل ځان دفاع کړې ده. د افغانان دي چې جګړه کوي، ژوند له لاسه ورکوي، خو د خپل هیواد دفاع کوي. که نړۍ راسره ده نو وجه یې دا ده چې دا زموږ ګډه ذمواري ده. ولسمشر غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. ده ویل د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان اوس څو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د پاکستان په منځګړیتوب به له طالبانو سره د خبرو اترو د لاسته راوړنو طریقې او څرنګوالي په اړه باید بحث ته وسي. دا له هغه وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په پیرس کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیده کاته وکړه. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پولیس وژلې دي. د کراچی د صدر سیمې د جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډز وکړې او دوه عسکری ووژل. د کراچی غربي سیمې د پولیسو مشر جمیل احمد رسنوی ته وویل برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او پر پولیس یې په داسې حال کې برید وکړ چې هغوی په موټر کې ناست وو. د پیښې لومړنی رپورټ وایي چې وژل شوي کسان پر سر ویشتل شوي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د داسې پیښو په اړه له وړاندې وینه شوې وه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخې یې مسلم لیگ نون یوویشت څوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند د 14 څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او 14 آزاد نماندان هم بریالي سوي دي. پرونی انتخابات په 50 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوې ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې په نشه سوو ماشومانو عمرونه له 8 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نا وخت د شخ کړل سویو ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ناټو عمومي سیکرټري ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په بروکسلز کې له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. د ویل
we will continue to help them, we will continue to assist them.
دی وایي د افغانستان ځواکونه ورتیا لري او موږ بلدوی سره مرستو ته دوام ورکړو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونه ورته کوو او مشورې ورکوو. همداسي نیټو او د نیټو ملګری افغان ځواکونو ته اړین فندونه هم ورکوي. نوموړي زیاته کړه د هیله لري چې درواني اونۍ په پورستوي کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمان د دې خبري منځوري ورکړي چې په افغانستان کې د دې سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمیره په 2014 کال کې هم پر ځای وساتل سي. د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منزور سوی دی پلان سره به شاوخوا 1200 عسكر ته د فعالیت اجازه ورکړل سي. خو دا پلان د ټول پارلمان منزوري ته هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده سرګند چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي. خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري، د کوم لکبله چې دا پلان منزوریدونکی ښکاري. جرمنی په پیرس کې لسو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو لپاره یې د روس جنگي الوتکه وشتلې ده. دا د انکرې خلاف د ماسکو تازه پرون کې څرګندونه ده. پرون په پیرس کې د آبو هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې د روس الوتکه یې راوغورځوله. په دې پیښه کې د روس یو پایلټ هم وژل سوی و. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پیرس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آبو هوا د بدلون په اړه جوړ سوي کانفرنس د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاڅون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل سي چې د آبو هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ وبې له رابیا اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسۍ مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.25 روپیو خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.75 روپیو او په 1.10 روپیو. یو یورو په 1.43 روپیو او په 1.43 روپیو. یو ریال په 28.25 روپیو اخیستل کیږي او په 28.26 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیو او په 1.10 روپیو. یو افغانۍ په 1.06 روپیو او په 1.03 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوج او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15 بنو کې 15 او 26 او په کوټه کې منفی 2 او 14 وي.
خبرونه مولا بوریوال کا کړه واوریدل او د موسم کرنسی حال درته رابی اکرم خان درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې نه ساته خبرونو په روسي غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران له وسوال طالبان سره د دریدلو خبرو پر بیا پیلولو سلاسوي. خو پاکستانی سیاستوال آفتاب شیرپاو د بلکې مهم ګام په تمه دی.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس ٹوڈے دا وی میٹنگ دے اویلم کوارس ونی سے راغونو دا ویبل لے کتن
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال سل مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي. خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي.
غنیم کال کې یو پرایمری سکول لرنه جوړ شو. یو پرایمری سکول او ما د 1000 سیوا مکتب سکولونه کې دا بابل.
د قبایلی سیمو خبریالانو نن د خپل خوندیتوب په اړه مظاهره وکړه. یو خبریال له وزیرستان پېښور ته لاړی چې خوندي سي. آیا د ځان خوندي احساسوي؟
وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس موږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا موږ لپاره یو دی.
دا اور سره یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. اوس هم د خبرونې د پایل ریپورت په دې لومړۍ نیمای کې دوه زیاتره ریپورټونه د پاکستان افغانستان د مشرانو لیده کاته او د سولې د عمل په اړه دي. پاکستاني وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. قسم چارواکو دا نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیل سي، خو زیاته کړې چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته پرېنښتي. یاد دي وي چې دواړه مشران تر هغې وروسته سرکشن اصل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال لان د وروستوي کې کابل ته ورغلل او ولسمشر غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشیر غواش په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړ. په خبر پانه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پانه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوی ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وځپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللی پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم هم باندې هارت اف ایشیا استانبول پروسس چې دی، نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د چیرمنی مګو سره ده. نو زموږ خدا خو به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی کتن خو لا سو خبره واضح شوی نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي او دې کې دا زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کینی.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دوه ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ نه بیایي نو چې هغه بیا په ګوته فوج شوی او نواز شریف خپلو کې شوی دی نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ نه شي. مګر مونږ په مخ کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی خو دومره خبره کوو ټول باره کې دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې د خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشیر واش رپورټونو اړه بیا د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وايي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات دروستلو لپاره کیږي باید نړیوال ضمانتونه ولري. دوی وايي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل شي. نایجه صافی رپورټ لري.
که څه هم پاکستان یو ځلې بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي خو یو شمېر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یک شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل
پاکستان سره د سولې خبرې چې پیر سره د سولې خبرو باندې بحث درلود واقعا دا یو معما ده. په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفدار یو، سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي. باید
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي خو مثبتې نتیجې نه درلودې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولې په 1415 کال کې هر ناسته چې څه دستاور دی نو اوس هم دغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنې لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي؟ د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي.
نایجه صاحبی وم په دې اړه باندې د وال سټریټ جرنال یو رپورت لري چې وايي د پاکستاني وزیر اعظم افغان ولسمشر ترمنځ په پاریس کې شوې لیدنی دغه هیلی را څرګند کړي چې شایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د شکول لپاره یو ګام وي. په دې اړه د رپورت واښي وال سټریټ جرنال لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبې په ورځ په پاریس کې د آبو هوا بدلون په اړه د رواني سرمشریزي په څنډه کې یو بل سره ولیدل. رپورت وايي دواړه مشران په دې سلاسو چې د سولې عمل به بیرته پیلوي. د مذاکرات سش کال جولای په میاشت کې هغه وخت ودرېدل کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شو. جرنال د څېړونکو له قوله وايي چې دغه لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د شکول په برخه کې لومړی ګام دی. امریکا او چین هم د سولې د عمل ملاتړ کوي او داسې فکر کېږي چې خبرې اترې به په راتلونکو څوونیو کې پیل شي. د وال سټریټ جرنال په وینا کابل باوري دی چې که پاکستان وغواړي نو وسلوال طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي، خو پاکستان وایي پر طالبانو نفوذ لري، البته هغوی ته حکم نشي ورکولای. د رپورت له مخې د دواړو هیوادونو چارواکي هیله لري چې د افغانستان په اړه د استنبول د آسیا د زړه پروسې په لړ کې جوړېدونکي کانفرنس وروسته به شایي په راتلونکو څوونیو کې د کابل او وسلوال طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. یو پاکستانی چارواکي جرنال ته ویلي که چرته دوی راتلونکي دوه درې میاشتې وبایللې نو د افغانستان د سولې پروسه به تته سي. د دې په وینا ټولې غاړې یو پرمختګ غواړي چې دارنګه د وسوال طالبانو د پسرلنی عملیاتو مخه ونیول سي. وال سټریټ جرنال د دواړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهیر شریف په شایي په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان سفر ترسره کړي. وال سټریټ جرنال رپورټ. نېشنل انټرست هم په دې اړه لیکل کړي دی، وايي امریکا ته د پاکستان پوځ مشر جنرال شریف سفر د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د پوځ مشر له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او هند په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړي او دا ټول یې له خپل دریځه بیان کړل او د دولسي حکومت لخوا یې پر دې موضوعاتو بحث ونه کړي. احمد چازمی مقاله لري.
نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ هغه وخت د امریکا سفر وکړي چې د هیواد ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوازې یوه میاشت تیر سوې وه. په دې سفر کې د پوځ مشر د افغانستان په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو، د پاکستان اټمي پروګرام او د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړي، خو د مجلې په وینا د هر څه یوازې د پوځ له دریځه بیان شول. راحیل شریف د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم ولیدل. د سپینې ماڼۍ د خبر له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې راوستو او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا او پاکستان لخوا د همکاري پر ژمنتیا کلک هوډ څرګند کړ. که څه هم د خبرو اترو لوی موضوع افغانستان و، خو پاکستان نظر درلودي چې مخکې له دې چې طالبان د خبرو میز ته راوستل سي د امریکا او پاکستان پر ستراتیژي بحث ته ضرورت دی او مذاکرات باید افغانان خپله پرمخ یوسي. د پاکستان چارواک په وینا د امریکا دا دریز چې د طالبانو او افغاني شبکې په ضد عملیات وکړل سي تر څو د مذاکرات ته اړسل سي د وسلوالو په لیک کې به درزونه رامنځته کړي او یو شمیر وسلوال به داعش ته رجوع وکړي. د پاکستان په نظر دواړو خواوې باید لومړی خبرې اترې پیل کړي او کبیا څوک جګړه کول غواړي نو د هغوی په ضد باید عملیات وسي او د دې عملیاتو د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې د امریکا، پاکستان او افغانستان استخباراتي شبکې په ګډه پلان جوړ کړي. مجله پر مخ لیکي جنرال راحیل شریف د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي لمشر جان برینن سره په خبرو کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره ضروری ده چې له هند سره پر ختیځه پوله تاوتریخوالی کم کړل سي. مجله په پای کې لیکي په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره ضروری ده چې ټول لری او نږدې برخوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي او دا هغه وخت کې داسي چې امریکا په سیمه کې په نوې بڼه خپل رول ولوبوي.
او سم د پاکستان او افغانستان لاړی کوزخه خیبر پښتونخوا ته ځو. خیبر پښتونخوا سم لیک د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک ویلي چې اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کال کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی خو د دې پونه شاوخوا زر مکتب سکول نه بند کړی دي. د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان بیا وایي چرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندوي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان د ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمنده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندیږي چرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتر دننه سرکاري پرایمری سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسي اعلان هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی دا مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایي بند شوی دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوی دي. چرته چې نږدې پرایمری سکولونه وي هغه ته شفټ شوی دي خو بیا زوایم چرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمری سکولونه نشته او چرته چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاته وي هغه به نه بندیږي خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسی د تیر حکومتونو هم وا چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کال کې یو پرایمری سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوښه زر مکتب سکولونه بند کړی دي.
مکتب سکولونه کې دا باندې سوال دا چې دا 1000 سکولونه موږ په کم رفتار باندې سکولونه جوړو زموږ وسایل کم دي زما خپل اندازه دا چې 1000 سکولونه موږ پر روانو 35 کال کې نشو جوړولی.
دا پښتونخوا د تعلیم وزیر د یو پښتنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو، تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 روپۍ منځوري کړي دي. دا کوم ترمخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خودنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
نن په پېښور کې قبایلی خبريالانو د خپل ملګرو د وښونو او ځینو نورو ته د دړکو او په مجموعي توګه د قبایلی سیمو خبريالانو د عدم تاسپوس په حواله باندې د پېښور پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره له پرېس کلب گورنر هاوس ته لاړه او بیا هلته شعارونه ورکړل. په دې مظاهره کې په لسګونو قبایلی صحافیانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او خبر یونین جرنالیست غړو هم ګډون وکړ. زموږ همکار ځلاند یوسفزی هلته ورغلی وو او له ځینو خبريالانو سره غږېدلې چې پیل له شعارونه کې شي.
زمانم فاروق مسعود دی او د جنوبي ودرستان سره تعلق لرم او تیر 15 کلونو څخه صحافت شوبې سره وابسته.
د مختلف قسمه قوتونو د چاغې په وجه مطلب صافیانو ته تھرټ سم ملاوي شي نو دغه دنه علاوه د کمیونیکیشن چکم مسله دا هغه هم ډیره غټه مسله ده چې صافیانو ته پیخیږي د قبایلی صافیانو هغه 10% تحفظ دی هغه هم نشته ده
زما رسول داور نامه ده شمالي وزیرستان نه صحافی هم دلته جیو ټلویزیون سره کار کوم بالکل مونږ خدا کو خواهش وو چې مونږ وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو اوس مونږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پیښور وزیرستان تقریبا مونږ د پاره یو دی ځکه چې مونږ ته هلته هم خطره وه دلته هم خطره ده اوس مونږ کله په اسلام آباد ته ځو کله لاهور ته ځو کله یو ځای بل ځای ځان غلی کوو نو مونږ صافت څه وکړو
زما نوم نور بیران دی شمالي وزیرستان تلور سره مې تعلق دی او هلته ایز اے جرنلسټ کار کوم سلور پنځه زاویه باندې به ته سوچ کوې چې یاره مونږ به کوم طرف ته دغه رپورټ مونږ ته مشکلات جوړوي نو مشکلات خو هر ځای کې شته او شمالي وزیرستان کې هم شته که یو رپورټ جوړ کړو مونږ ته هلته د حکومت طرف نه یو طرف ته زاویه وګورو نو هغې طرف نه مشکلات شته طالبانو طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه مشکلات شته قبایلي سسټم دی هغې طرف ته خبره لاړ شي هغې طرف نه مشکلات شته
زما مشترم خان نوم دی د ټرایبونل آف جرنلسټ ممبر د مومنټ باندې تعلق صحافي مجبوري ده چکوی گنی دا نن سبا پا ٹرائبل ایریا کی نما پا خیر چی کار نما سخ شوی چی دم را سخ کار با دیم پا دی نالای کی نیم نور
زمان نم دے نصیر آزم مسود و تعلق می دے دا جنوبی وزیرستان سر از منگ تا خو تر او سفر دا حکومت لخوا یا دا ادارو لخوا حس کسم تحفظ نشتا او سو یو چو رز مخ کی زما دا انفارمیشن منسٹر چی زمانگا کم منسٹر دے پرویز رشید د دې سره زمونږ ملاقات وشو لید کاته مې وشو خو ما ته ډېر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان مسعود چې د کوم تعلق جنوبی وزیرستان سره اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ما ته هم تریټ دي متن دی لپاره د تحفظ نو هغې مخ ما ته دا وویل چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم
زلاند یوسفزی له ځینو قبایلي خبریالانو سره خبرې کړې وې د هغو ویرې او احتجاج په اړه خبرې ورسره کړې وې تېره ورځ په سوابی کې د پولیو کمپینونو لپاره مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په غبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې توره ورځ ولمانځله خو هسپتالونو هم د معمول مطابق کار کولی د ډاکټر یعقوب د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي
د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر صوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان سرګندونه کوي خو د اسپیټالونو کار د معمول پر رنګ روان دی
اول خو ډیر افسوس دی که زمونږ یو مرګره خوږ مرګره ډاکټر څوک مده هغه پر مشهید شوی دی په داسې واقع کې ډاکټران طرف نه څوک کار هغه شوی دی ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سره د دا واقع مزمت کوي هغه احتجاج په تور باندې یو هغه کړی سټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په تور باندې هغوی دا هغه کړی سره تورې پټې یا څه دا شي نه کوم دی هغوی لګولي دي
د سوابی ضلع د پولیو د کمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د سوابی د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی تیره ورځ په زیده سوابی کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل سورو په ډزو وژلې وو او د خیبر پښتونخوا د ترګری ضد محکمه د نوموړي د وجنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیخي نوري پلټنې هم پیل کړې دي بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د سارنې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې پولیو په ټیمونو په وسلوال بریدونو کې 18 کسان وژل شوي دي او یو کم سلويخ جوبل شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پرغاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو په دو منیمای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو د لومړۍ د دې غړي لومړۍ نیمای تر رسیدلې 15 بجې دی. بوریوال کاکړ و د خبرونو لنډې وړاندې کړې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی د سرګندونی له فرانس څلروشت نومي ټلویزیون سره په مرکه کې کړی دی چې نن خبره شوی ده. ولسمشر غنی د یو پښتون په جواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر لمرګ او روس طالبان اوس سو ډلې دي او دوی به له ځینو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلې دي. د کراچۍ د صدر سیمې د ایم جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډز کړي او دوه کسان پکې وژل دي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نن ډلې د اسلام آباد د شارولۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره شو نن یې غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون یوشت څوکۍ ګټلې. تحریک انصاف 14 او 13 آزاد نمایندان بریالي شوي دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلې او 12 نور ټپي کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پلي خمري ته نږدې شوي ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1500 ماشومانو عمرونه له 2 تر 12 کالو دي. د ناتو عمومي سکرټر ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي پرم په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. او د جرمنی حکومتي کابینه د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منځوري ورکړی ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي.
د خبرونو لنډیز پوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن مشرق روس پانه خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو، بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادری په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دوانو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکار کړه. ادریې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټول نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خطا لوکات وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼخ پر ادریه کې لیکي چې پاکستان 13-15 کلونو راځي د ترخه غری ښکار دی او د دې ترخه غری لقبل ورته ډیر معاشي زیان اوړې دلې دي او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوا. د کومې روسو چې له پاکستانه لوبي ختم شوي، خو موجوده حکومت د راتلو روسو معاشي پرمختګ او ترخه غری ختمول خپل ایجنډا وګرځولا. ادریه وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترخه غری د لاسه کوم نقصان رسیدلی دی، د هغې اثرات به تر ډیره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بے شکه که ترخه غری وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي، دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي، نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې راغلي چې امریکا، پاکستان او چین د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیې په برمنګم شهر کې د ملالې یوسفزۍ یو لوی عکس لګول شوی چې د انجونو د حکومت لپاره د ملالې د کردار څرګندونه کوي. د دې دوه لیکونو مهم ټکي درته مجمکار منور شاوړنی کوي.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځنې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د رواني سو میاشتې ډیر اهمیت لري ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزۍ یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې مېشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزۍ همت او حوصله دې ته وهساوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزا اوچت دی او داسې ښکاری چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو ترکیه ترکی وای روس هڅه کوي پر انقره د تورونو لالاري د ترکی له هوایی حرم څخه د خپل هوایی ځواک پر سرغړونی پرده واچوي. د روس ولسمشر ترکیه تورنه کړي چې له داعش څخه د تیلو اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره د روسیا الوتکه وشته ده. رضوان مراد په دیړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانستې پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وای موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش تمنځ وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نشي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخو بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپل تازه سرګندونو کې له ترکیه او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نور هم بحراني نکړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوې روسیې الوتکه د ترکیه هوایي حریم ته داخله شوې او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وو. خو روسیه وایي چې د دوی الوتکه د سوریه په خاوره کې وشتل شوې ده.
رضوان مراد د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په سرشار پیرس کې د یوې سرمشریزي پر مهال د آب او هوا د بدلون مخنیوي په وړاندې په ګامو اخیستو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا وخت باید ټول هیوادونه په دې لړ کې خپل شریکه ذمہواري پوره کړي. د ملګرو ملتونو د غونډه د دې مقصد لپاره جوړه شوې چې د آب او هوا د بدلون د مخنیوي لپاره د گرین هاوس ګیسونو اخراج ته محدودولو په لړ کې نړیوال مشران یې به راضینامه باندې اتفاق وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت مهم ټکی مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د آب و هوا په حق له یوې مهمې سرمشریزي په وخت د نړۍ یو نیم سل مشرانو ته ویل چې په خپل عمل سره دی دا وښيي چې دوی د آب و هوا د بدلون په وړاندې شریکه ذمہواري لري. د نومبر په 13مه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې اوباما ویل چې نړیوال مشران باید د آب و هوا په حق له په یوې راضینامې اتفاق وکړي او په باقاعدګۍ سره د هدفونو په حق له معلومات سره شریکوي. نوموړي وویل چې امریکا د آب و هوا د بدلون په لړ کې ذمہواري اخستو ته غاړه ږدي ځکه چې هیواد یې په نړۍ د گرین ہاؤس گیسونو په اخراج کې په دویم نمبر دی. ساينس پوهان وایي د ځمکې حرارت زیاتې دوه وجہ د کاربن ډای اکسایډ او نورو گیسونو پیداوار دي چې د تیلو، گیس، سکرو او لرګو سوځولو له کبله پیدا کیږي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به کمزورو هیوادونو ته فنډونه هم ورکوي چې په موسم کې د بدلون لامله د پریوتونکو اثراتو په وړاندې د ګامونو اخستو جوګه شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرمشریزه کې د آب و هوا د بدلون په وړاندې په ګامونو اخستو ټینګار وکړ.
مونږ په یو داسې مهم پړاو راټول شو یو چې د آب و هوا د بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي په وړاندې د ګامونو اخستو په دې لړ کې د قوي نړیوالې ژمنتیا ښودلو یو تاریخي موقعه ورکوي. دا د پاکستان په شان هیوادونو لپاره ډېر مهم ځکه دی چې که څه هم د نړیوالې تودوخې په زیاتولو کې یې ډېره برخه نه ده، خو بیا هم د هغې بدو اثراتو ته د نورو هیوادونو په شان مخامخ دی. د آب و هوا د بدلون مسله هوار ول یو نړیوال چیلنج دی چې اجتماعي عمل غواړي، خو بیا زموږ ذمہواری په منصفانه ډول نه تر سترګو
کیږي.
د نومبر په 13مه په پاریس کې د غونډې پرانستنې په وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې د آب و هوا په حق له یوې قوي راضینامې ته ورسیږي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پاریس کې ویل چې پرمختلونکو هیوادونو ته اوس هم د انرژۍ د سرچینو د تیلو او کوئلې ضرورت دی. د چین ولسمشر ژی جنپینګ ویل د آب و هوا د بدلون مسله حل کول د ټولو انسانانو یو شریک مشن دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د غونډې ګډونوال باید د آب و هوا د بدلون په وړاندې یوه داسې منصفانه او مؤثره لاره وټاکي چې ورسره په لوړه پیمانه دوامدار پرمختګ کېدی شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون سرمشریزي ته وویل چې نړۍ ته په تیزه سره لا نور ګامونه اخیستل پکار دي چې دا ډول د روانې پیړۍ تر اخره د ځمکنۍ تودوخې درجه د 2 ډیګري سانتي ګریډ هدف ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو غونډه چې سی او پی 21 نومیږي، مقصد یې د یو سل شپږ نوي هیوادونو لخوا د گرین هاوس ګیسونو د محدودولو په لړ کې یوې اوږدمهاله راضینامې باندې اتفاق کول دي. دغه غونډه د نومبر د 13مې نه تر دسمبر
مرزاده. د فرانس په پیر شهر کې د مالیاتي مسلو په اړه د سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت او په خپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه وکړي، تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو گیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خچنه ده او د خطرناکو گیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو گیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل دې موسمونو چې کوم پیټرن دی، کوم انداز دی، هغه باندې کوم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وزرې سره مخامخ دی او خلک خبر هم دی د هغه پورې او دا نه چانته کې چې کوم د ژوند د تېرولو کوم زړه طریقې دي نو هغه خلک دې مجبور کړي چې هغه دې ونې هم پرې کړي، هغه دې د نور چې داسې کوم د ماحول سره متعلقه کوم کارونه دي کول پکار دي نو هغه هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو، فار ایگزامپل که دا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو. نو هغه سټوډنټس دا دی چې هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه دی انوایرنمنټل ایشوز سره غي اویر شي.
د صحت نړیواله اداره WHO په خپل یو ریپورت کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچي او پینډي ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنگشوای
اور تاسو ښه خیال وینئ د انوایرنمنت غو لپاره د بلین ټری سونامي کوم څه غو پلانټیشن شروع دي. بیسیکلی د پرې سمو خیبر پښتونخوا کې فری انوایرنمنت سړي دی باندې زیات کړی دا فوکس کړی دا د انوایرنمنت فور راشي کلیئر انوایرنمنت ټری او دغه علاوه مو په ډریسي ډرینکینګ واټر ډریکټین ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شروع کو او د سه مختلفه کې پبلک هیلث سیکٹر کې کلین ڈرنکنگ واٹر باندې لګي دی زور شوې ده. نو خیبر پښتونخوا حکومت مکمل فوکس دی عوام ته انوایرنمنت د سیفټی کو بالکل فری او مطلب صفا انوایرنمنت.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کل شو خبرو عمل کوي. خو بل خواسیړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد ځینې خارونه یې د خیچنو خارونو په لیست کې اچولې دي.
د فرخنده صدر رپورټ موریدي. د افغانستان سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سیمه ایز دفتر چارواکي وایي چې د یاد زون په دری ولایتونو کې د روان مریض کال په اولو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1350 پیښه ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی شي. دوی دا څرګندونې تیر ورځ په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې کړې ده. نجیب الله الخیلی تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډیروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړې دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي او مور ارقام کمې شوې دي. دا وهل تکول پکې ډیر ده. اته داسې شي د چې دا وهل تکول عمل مثلا هغه خزه په قتل رسیدلې ده، لاس پخې مجروحیت ته رسیدلې ده.
د خوځ د خزو چار رئیس ډاکټر ملالی ولی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډیرېدو یو لامل دا بولي چې اوس مهال مسؤل او عدلي او قانوني ادارو ته د خزو لاسرسي ډیر شوی.
دوی اوس پوهیږي چې موږ هم داسې اورګان لرو، داسې ځای لرو چې موږ حالت لرسو، دای موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او امر او ارقام زیات شوی دي. نو دغه زیاتره دی وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقه دي، نور کولو دي.
مدني فعال نسرین اخصانی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو عمل زنی ټولنی زستون زیادوي او زیاتوي.
$15,000 ز پرن خبر شون چې وا جلکی و د کړي د $15,000 دی وا انسان پر ډیر مشکله د چاغای پیدا کی. دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قماندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د خزو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي، د بد چلند نه کار اخلي، انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډیرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% ډیروالی ښیي.
په پاکستان کې په یو شمېر ملکي او غیر ملکي شانو د ټیکس شره زیاته شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر سنیټری ساکټار تیر ورځ خبري غونډې ته ویل چې یو شپېته هغه د واردونکو شان چې د وړاندې ځخه ور باندې ټیکس نه و پاغې به 15% پوری ټیکس لګوي. په دې اړه باندې کارپوهان څوایي زموږ همکار احمد الله له دوی سره خبري کړي او دا رپورټ را لښلی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ګل پورس د کابینه د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې وروستو خبري غونډې ته وویل چې سخ کال په لومبو شپږ میاشتو کې د یو شمیر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو لکبله د ټیکس محصولاتو په لړ کې د څلوېخت ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800
سی سی نواخله تر 1300 سی سی پورې په نو او زړو گاډو لس فیصد درآمدي ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. خزر سی سی او د دې نخکته گاډي بعد د دې مستثنا په مقامی کټ جوړیدونکو په ګرانو سیګریټونو فیډرل ایکسایز ډیوټي 3000 روپو او په ارزانه سیګریټونو ایکسایز ډیوټي 1240 روپو په ځای 1440 روپۍ کړې شوې ده. په یو شپېته درآمدي سیزونو د ډیوټي زیاتولو څخه به 6.5 روپۍ، د یو فیصد اډیشنل کسټم ډیوټي نافذولو څخه به 24 روپۍ او د بهر نه په نوو او زړو ګاډو راوستو ریګولیټری ډیوټي زیاتولو څخه به 2.5 روپۍ حکومت ته ترلاسه شي. د حکومت لخوا په یو شمیر ملکی او غیر ملکی شیانو د ټیکس زیاتولو نه په عام اولس اثرات پریوزي. د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
حکومت کم یو ټارګټ یو خو دې چې موږ محصولات هغه بدوم رکیږي چې کوم ریوینیو رااله نو تقریبا د 40 اربرو پوت هغه کم راغی. ریوینیو کم ټارګټ چې حکومت خو دې ناغي لپاره هغه فایننس منیسټر او ګورنمنت داسې ډیسیژن واغستو چې د ریوینیو به موږ په ان ډایرکټ ټیکسس کې به پوره کوو، چونکی حکومت خپل کم کمزوری چې دا چاغي ټارګټ اچیو نه کړی شو دا هغه عوامو ته ترانسفر کوو. دا خبره نه ده منګای به خامخره دې سره سیوا کیږي، عوام باندې به دې بد اثر راځي او کم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شو د کم قیمتونو په شکل کې نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونه ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پېټرولو او ډیزلو زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم 80 پیسې کمی وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته بیا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته له ترګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې فعاله د بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي په واري واري دا وایي چې د دوی حق نه ورکول کېږي نو دغه لار به له خطر سره مخامخ وي. خدای نو ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاص توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅې لیدي په هغه کې دومره توان نسته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط ز قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتي امنیتی ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بیغوري وکړي. سرفراز بکټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دی خو په خبره یا دوی لدې ترهګر سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زدا نو ایم چې ل ترهګر سره دی خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د هوارې لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي او کچيري ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په 13 اگست باندې به موږ هغه څلور سو کسان چې لاسونه زموږ د بیګونا او لس پوینو رنگ وو نه به مبخشل. موږ هغه یوازې او یوازی د پاکستان لپاره وبخشل نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغه ته ترهګر ضرور وایم هغه ک برامداغ وی حیربیار اعلی نظر وی او یا کومبل څوک
چاه اعلی نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کوټي په بلوچستان پهنتون کې د خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد پهنتون کې د صوبې د بیل بیل پهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د روانې غړي ورستی ریپورت ترازو د پاکستان پډان وسپانه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت هدي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کولو موکاله لاسن ورکوي. د لیکوال په خبره په خوام داسې مو کې به خو ګټه ترې نوانه خسته سو. په مقاله کې وسیو چې اصلاحات وسینو په قبایلی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمه دلای او قبایل انساني حقوق ترلاسه کولای شي. بشیر غواش د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
ډان ورس پڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکو هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بے کوره شو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورسپانه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتمل قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشټ برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوې کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوخي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خدان اورسپانه لیکي چې اوس د بدلون موقعه ده. په مقاله کې راغلي چې په خوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټې په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو غړو اساسو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل غړې لارې شته دي. یو خدای دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي. دوهمه دا چې ځان له صوبې شي او دریمه دا چې د ملکن ډیویژن په شان دي د خیبر پښتونخوا د تنظیم لاندې وي. دان اورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلود چې بدلون راولي او قبایلی سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري. د رواني خبري غړي ورستي تراغليو پتلو تلو کې به لبوروال کاکړه د خبرونو لنډي سوارو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا سرګندونی له فرانس سلیروښنمي ټلویزیون سره په مرکه کې کړی دي چې نن خبره سوې ده. نوموړي د افغان ځواکونو د ورتیا په اړه وویل چې دوی په خپل قرباني ورکی او د خپل هیواد ساتنه کوي. ولسمشر غنی د یو پښتني په جواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر لمرګ وروسته طالبان اوس ای څو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل. د پاکستان په کراچي کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژل دي. د کراچي د صدر سیمې د ایم ای جنا روډ تبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د یادو پولیسو پر موټر ډز وکړي او دوه کسان یې ووژل. چا تر اوسه د دې پیښې پلان نه منلی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات 13 ورځې تر سره سو. نن غیر حتمی نتایج خپاره شوې دي. دا وایي چې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف پر دویم نمبر د 14 څوکۍ ګټلې دي او دیارلس آزاد نوماندان هم بریالي شوی دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلې او 12 نور چپی کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمری ته نږدې سوي ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1500 ماشومان عمرونه له 0 تر 12 کالو دي. د ناتو عمومي سکرټري ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي پرم په برسلز کې مشال ریډیو ته وویل افغان ځواکونه د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. او د جرمنی حکومتي کابینه د داعش پر ضد په جګړه کې د خپل برخي خاخستو د پلان منځوري ورکړی دا د دې پلان هدف دا دی چې جرمنی په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه وګرځي.
ته خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړ زه خواوریدل تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ هم د خبرونه او سره تصویرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګوري او په فیسبوک باندې هم پیدا کولای شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د خبرونه اوریدلای هم شئ. او اوسم عبدالله کاکړ او نورو ملګرو ته تر سبا پورې اجازه ورکړئ. شو وخت ورته غواړم.